یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی څلرویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلوو. د بې سرحده ډاکترانو ټولنه وایي که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت په وروستیو محدودیتونو کې د روغتیایي مؤسسو کارکوونکي مستثنا دي، خو وایي د کار د دوام لپاره دوی ته هیڅ راز رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت نږدې درې اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز یې پرې ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د دریو اونیو له اوښتو وروسته د دې محدودیت اغیز په ټول افغانستان کې د لیدلو وړ دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ښځینه کارکوونکو له ګډون پرته نشي کولی اړ خلک تشخیص کړي او هغوی ته لازمې مرستې ورسوي. IRC یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ګډون یوه عملیاتي اړتیا ده. د کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو ښځې او نارینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکړی شي. د افغانستان د برښنا شرکت د ازبکستان په وارداتي برښنا کې د پرچاوي خبر ورکوي. د شرکت بیګا پر خپل ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د برښنا شرکت د دې ستونزې علت په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللی دي. د بیان له مخې د ازبکستان د برښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 80% برښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد پر لوی مذهبي مشر انتقاد کړی او ویلي دي چې علي خامنهی د ایران استازی نه دی. په ایران کې له پراخو مظاهرو له پیلېدو وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنهی د پنجشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګون و چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه. په زیاته یې کړه هغوی فکر کاوه چې نورو هیوادونو ته د څو پلورلو عناصرو د هڅونې او د ایران پر ضد د تبلیغاتو په وسیله به زموږ ځوانان ناامیده کړي. د سپتمبر په 14 د حجاب د نه مراعتولو په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د ایران د حکومت یو شمیر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او له ځینو یې پاسپورټونه اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یوه غونډه کې د زلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پترو بشتا ته وسپارل شو. زلنسکی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو، پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنه وایي که څه هم روغتیایي مرستندوی مؤسسې د طالبانو له وروستي بندیز څخه مستثنا دي، خو دوی ته په دې برخه کې رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅېړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. له افغانستان سره د استرالیا لخوا د کرکټ لوبلړۍ د فسخه کولو پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د طالبانو د حکومت دریز راخلو.
دا یو واقعیت دی چې کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي او د لوبو برخه د لوبو چوکاټ کې وساتي.
په نړیوالو مسایلو کې واوري چې برتانیا اوکراین ته ځینې ټانکونه ورکړي څو له روسیې څخه د سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په ځانګړي پروګرام کې به واوري چې ولې نشه یي مواد د انسان ذهني تمرکز ګډوډوي.
د دې عوامل دوه بودلې دي، یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. په مرضي حالاتو کې ډیر چې تمرکز مختدیږي په احتیاط کېږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. ورځو لمړی موضوع ته د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان یا ام اس اف په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر حکومتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیستان د ښنه خودلې او ویلې دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د ښځینه ناروغانو او روغتیايي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. د ټولنې په اعلامیه کې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیايي کارکونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي، خو هیڅ ډول تضمین نشته چې دوی وکولی شي له کوم ممنوعیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی ویلي نږدې درې اونۍ وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي موسسو کې پر ښځینه کارکونکو بندیز ولګاو، د دې کار اغیز په ټول افغانستان کې د لیدو وړ دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب،
تکل سے بغیر دولتی موسساتو کې د طالبانو لولوري د خزینه کارکونکو د کار د بندیز د خبرګونونو په دوام د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان ایم ایس ایف ویلي دي چې د دې بندیز په لګولو سره په افغانستان کې د خزینه ناروغانو او روغتیایي کارکونکو راتلونکي له خطر سره مخ شوي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې تازه خبره شوې ویلي که څه هم د بی پولی ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو له دغه بندیز مستثنا دي، خو هیڅ ډول رسمي تضمین نشته چې دوی وکولی شي لکه ممنیت پرته خپل کار ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو سازمان د یو 50% نه زیات روغتیایي کادر خزه جوړوي چې 900 ډاکټران، نرسان او نور متخصصین پکې شامل دي. په اعلامیه کې دغه شان راغلي دي چې ډېرې افغانان بشري مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري او دا هر څه په مرستندوی موسسو پورې تړلې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په غیر دولتي مرستندوی موسسو کې د خزینه کارکونکو په موجودیت باندې ټینګار کړي. په همدې حال کې د ژغورنې نړیواله کمیټه ټینګار کوي چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د خزو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایط او وضعیت ته پکاتو یو عملیاتي اړتیا ده. آی آر سی پرون نا وخت یو خبر پانه کې چې د جنوري د 15 نیټې د خبرې شوی خبر پانه په تعقیب خبره کړې لیکلي لاغې ورځي چې طالبانو په نا دولتي موسسو کې د نجونو او خزو په کار بندیز ولګو او سی اغیز یو بد پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې ویلي د تیری ونی په پایل کې دوی ته د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ډاډ ورکړ چې خزینه کارکونکو وغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالی برخو کې کار کوي کولای شي بیرته دندو ته استانه شي. د ژغورنې د نړیوالو کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته آی آر سی په څلور ولایتونو کې د ځای پر ځای او ګرځند روغتیایي ټیمونو لارې د روغتیا او تغذیه خدماتونه بیا پیل کړي. آی آر سی زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیه د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه التیاوی ورځوی وغه ډول چالتیاي د مرستي او پروګرامونه وړاندې کوي. په تیر کال کې آی آر سی له 15 میلیونو څخه زیات افغانانو سره مرسته کړې او د دې ادارې په خبره کې خزینه کارکونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پایل کړي. طالبانو پر خزو د محدودیتونو په دوام د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په هنتونونو ته د نجونو په تګ او په غیر دولتي موسساتو کې په کار کلک بندیز ولګو. د طالبانو لدې پریکړې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو رسونې کارونه ځنډولي. تازه د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په داسې حال کې چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. په انجوګانو کې د ښځو د کار د بندیز له امله د مرستو ویش ډېر اغېزمن شوی. دغه نړیوالې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د بشري مرستو ملګري ادارې خلکو ته د ګرمو کالیو او نقدو پیسو په ګډون مرستې رسوي، خو د طالبانو وروستۍ پریکړې دغه لړۍ سخت ټکنۍ کړي. اوچا خبرداري ورکړې چې که طالبان خپلې پریکړې بدلې نه کړي میلیونونه افغانان به لا نور وځپل شي او بهرنۍ
مرستې به وچې شي. بلې تکل سم ډېره زیاته مننه اکرام الله اکرامو چې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا آی آر سی او د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې ایم ایس ایف د وروستیو اعلامیو جزئیات را کول دوی په افغانستان کې پر ښځینه کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بندیزونو او د دې بندیز له کبله په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو پر کمیدو اندېښنه ښودلې. د طالبانو لخوا پر افغان ښځو د کار بندیز اوس یو شمېر هغه دولتي ادارې اندېښمنې کړي دي چې د صحت په برخه کې فعالیت لري. د دوی په باور په افغانستان کې صحي برخې ته کار کول د ښځو له شتون پرته ستونزمن کار دی، خو که افغان میرمنې په دې برخه کې هم له کاره منې شي اغېز به یې د عامو افغانانو پر ژوند څومره وي؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د مرکې په سر کې دا پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
د طالبانو د حکومت له شروع څخه د میرمنو دغه د بندیزونو لړۍ پیل شوې ده چې په لومړیو کې د ښوونځیو بندېدل، بیا له هغې څخه وروسته نور قیدادونو پر حجاب او ګرځېدګنځند ځایونو کې، له هغې نه وروسته د پوهنتونونو تړل کېدل او اوس د کار پر ځایونو باندې بندیزونه. دا هغسې دي چې نه یوازې دغه موسسې اندېښمن کوي، بلکې ټول نړیوالې اندېښمن کړي دي. او دا شی که چېرته لږ وخت په تېرېدو سره موږ ګورو، ممکن دا یو اتفاق پذیر وي، یعنې دا شاید اتفاق راوړي، ځکه چې طالبانو په خپل کارونو کې، په خپل بندیزونو کې، په خپل دغه یو نیم کال یا تکم دوه کلو حکومت کې دوی دا ثابته کړه چې هغوی د ښځو لپاره څه رقم د یو قیدادي پلان لري، یو څه رقم د یو شوم نیت سره هغوی راغلي دي. دې سره سره دغه موسسې اندېښنه د پام وړ ده، ځکه چې ممکن دغه شی په څو میاشتو وروسته یا څو وخت وروسته دوی باندې هم دا کار تعمیل شي، ځکه موږ ګورو چې څو نور موسسې چې په افغانستان کې په نورو برخو کې کارونه کوي، په تعلیمي برخه کې کار کوي، په نور بشري مرستو کې کار کوي، تر هغوی باندې بندیز شو. نو کله چې د دوی هغه همسایه یا د دوی ورته نورې موسسو باندې بندیز لګول کېږي، ظاهره خبره ده چې دوی به هم دا خبره ځان ته راړي.
بله اخلي حفیظ، د طالبانو وروستۍ پریکړه څومره غیز پرې باسي پر هغو افغان میرمنو باندې چې هغوی هممهاله اوس د صحت په برخه کې فعالیت لري؟
هراس طالبانو، د طالبانو نه هراس د ټولو میرمنو ده، کاغه په افغانستان کې دننه وی که بهر وی، له هغه ورځ چې طالبان په حکومت دي ټول میرمنې ورزنې ویری، او دا ویری پر ځای ده، ځکه طالبانو بار بار دغه کارونه وکړه، د خونځو نه شروع تر دغه وسه پورې څومره کارونه دوی وکړ، څومره شایانو موږ شاهدان یو. پر کار باندې یوازې دا نه، باغ میرمنو باندې چې بندیز لګېدلی اوس په کورونو کې ناستې طبیعي ده چې د هغوی اقتصادي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی روحي وضعیت ته ضربه ده، د هغوی هغه خواریانې زحمتونه چې په تېرو کلونو کې هغوی د تعلیم په برخه کې ویسري هغه پر اوبو ځي. او بیرته پاتې کېږي دغه میرمنې چې اوس مهال پر کار دي په صحي برخه کې. ګورئ، صحي برخه دا هغه برخه ده چې دا یو اشد ضرورت ده، د دې نه بغیر هیڅ یو ملک، هیڅ یو انسان هم بې طرفه نه ده. هر څوک په صحي مشکلاتو باندې یا هر ملک په صحي اړخو کې ضرورت لري. بیا د ښځینه ونډه په صحت برخه کې دا هغه څه دي چې هیڅوک هم ترې منکرېدای نه شي، او دا برخه تر ډېره حده پورې حتی نارینه ډاکټران یا نارینه د صحي پرسونل دا نشي پوره کولای.
اغلی حفیظ، د دغو موسسو لپاره اوس په کار څه دي؟ کومې بدیلې لارې تاسو ورته وړاندیز کوئ؟
لومړی خو د ټولو موسسو لپاره دا چې بشري مرستې باید پر افغانستان ونه درول شي، د حکومت جزا، د حکومت ناکامي باید هغوی په عامه خلکو باندې تعمیل نه کړي. زموږ خلک، زموږ ښځینه، زموږ ماشومان دا ضرورت لري. د دې لپاره چې یو څو کسان پر موږ حاکمان شوي دي، یو څو کسان زموږ پر ملک راغلي دي، دا نه انساني ده، او نه هم کومه بل داسې هغه ده چې دوی دې پر موږ باندې بشري مرستې ودروي. بل کوم یو چې په نړیواله ټولنه کې څومره موسسات دي، څومره هم دغه بشري مرستو موسسې دي، دوی کولی شي پر حکومت باندې ټینګار وکړي. هغه ټینګار د داسې نه وي چې دوی ووایي چې موږ مرستې ودرو. مرستې ودرول دا پخپله د انسانانو وژنه ده، او دا غلط دی.
د ښځو د حقونو فعاله فریده حفیظ وچیل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطع اکثریت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه چې د دې ټولنې په اعلامیه کې ظالمانه بلل شوي دي لرې کړي. په ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسوغړو بیګا خبره کړه ویل شوی دی چې د خیریه مؤسسو خزینه کارکونکي د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولای. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش د ازادې راډیو خبریال د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. تلاش صاحب، د امنیت شورا د دې اعلامیې په باب جزئیات ورکوي اوریدونکو ته.
سلامونه تکل سیب تاسو ته اوریدونکو ته. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمی هیروشیګان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماټانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې او دورې غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربی امارات او جاپان مثبت رائے ورکړی دي. خو د امنیت شورا دوو دایمي غړو روسیه او چین او دوو دورې غړو موزمبیق او غانا منفی رائے ورکړي. په اعلامیه کې د بشري مرستو پر رسونکو موسسو کې جنسیت ته لپام پرته د کارکونکو د کار پر وړاندې د خندونو د لمنځه وړلو پر اړه ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا وود وارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځمې تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي موسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو په رسولو کې په سلو کې 18 کمښت راغلی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیګانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدرد د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدل محدودیتونو د سمدستي لري کې دوه غوښتنه هم شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دورې غړي لري.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو حسیب تلاشو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانی غونډې په اړه جزئیات راکول. البته له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې غوښتنه کړې وه چې باید پر دې تمرکز وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو، ورزش او عامه ځایونو ته د لاسرسي په ګډون ټول بندیزونه باید لرې شي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د برتانیا صدر اعظم موافقه کړې چې اوکراین ته بځینې ټانکونه ورکوي چې له اوکراین سره له روسي ځواکونو د سیمو په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. راپورونه وایي چې د دې ټانکونو یوه برخه به ډېر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
راپورونه وایي د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک موافقه کړې چې د بریتانیا د پاوز 4 ارادې چیلنجر 2 ټانکونه به ډېر ژر د اروپا ختیځ ته ولېږدول شي. په راپورونه کې ویل شوي چې 8 نور جنگي ټانکونه به بیا وروسته دغه ساحې ته ولېږدول شي چې بیا به اوکراین ته رسول کیږي. بریتانیا هیله منه ده چې دغه ټانکونه به له اوکراین سره مرسته وکړي څو د روسي ځواکونو خپلې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. په بریتانیا کې ځینو حکومتي سرچینو ویلي چې صدر اعظم سوناک به په دې باب د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته د شنبې په ورځ اطلاع ورکړي. د جرمني خبری اژانس په حواله د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي صدر اعظم واضح دریځ لري، هغه دا چې بریتانیا باید د اوکراین په تړاو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې سرچینې په خبره په دغو ژمنو کې دا موضوع هم شامل ده چې اوکراین ته به د ځان د دفاع او د جګړې په ډګر کې د وضعیت د بدلون لپاره حیاتي تجهیزات ورکړل سي. له دې اقدام سره به بریتانیا د لویدیز لومړی قدرت وي چې اوکراین ته عمده جنگي ټانکونه ورکوي. څو ورځې مخکې لویدیزو چارواکو خبرداری ورکړی و چې د ټانکونو او نورو درنو وسلو په ګډون د جنگي ځواک له زیاتولو پرته اوکراین نسي کولای چې له روسیې د پام وړ ساحې بیرته ونیسي. په ناټو کې داسې اندېښنې ولاړې سوي چې اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکړه به روسیه دې ته وهڅوي چې په اوکراین کې روان شخړې ته نور هم لمن ووهي. دبدسل کېده چې د امریکا متحده ایالاتونو د خپلې پوځي مرستې د تر ټولو لوی بستې د ورکړې په لړ کې اوکراین ته د برادلی په نوم د 500 وژونکو زغرولو وسایطو د ورکړې ژمنه وکړه. په همدې حال کې جرمني هم اعلان کړی چې اوکراین ته به د ماردر په نوم څلوېښت ټانکونه ورکوي او فرانسې هم اوکراین ته د ټانکونو د ویجاړوونکو پوځي وسایطو د ورکړې خبره کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د چهارشنبه ورځ یعنی د جدی له 28مې نیټې څخه د ازادۍ رادیو خبرونه د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ څپه په 12 شپږ نوي هم اوریدلی شي. د ازادۍ رادیو خبرونه د ورځې لخوا د پخوا په شان په لنډو څپو په 21 نولس او 25 مترو اوریدل کیږي. د ازادۍ څپې یو ځل بیا تکراروم، په لنډو څپو په 19 یویشت او 25 مترو او په منځنۍ څپه په 12 شپږ نوي اوریدلی شي. البته منځنۍ څپه د مرغومي له 28مې نیټې پیلېږي. ورځو نورو مطالبو ته، وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړه، د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر پخواني چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ لانجه د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره د خطر یو زنګ بولي. د دوی په وینا که د کرکټ نړیوالې شورا تر ناستې پورې روان حالت کابو نشي، پایلې به د افغانستان د کرکټ لپاره ښې نه وي. د استرالیا کرکټ بورډ دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د کار او تحصیل د بندولو په غبرګون کې کړې. محمد خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې د استرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو یو ورځني لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه او د دغه هیواد یادې پریکړې ته افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو غبرګون وښود، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکی دولت احمدزی وایي د استرالیا هیواد وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو، ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناسته راتلونکو دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سي په راتلونکي ناسته کې داسې بیانوي:
اصلیا یو آی سی سی کې خلق لري، مضبوط ووټ ده، خبره اوریدل کیږي، خبره منل کیږي. هغه ځای چې ده ډیر خطرناک ده. دا یو سیریز خو سیده و نس کینسل سو ده، په دومره خطرناک نه وي لکه هغه میټینګ کې خدای مکه سیده موږ مخالفت و نسی. دا څومره تیز مخالفت چې موږ وکړو، عمره تیز مخالفت دوی د موږ په پل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څه نور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نسی. نو هغه سیده له دې نه زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زیوی روان حالت باید ژر تر ژره کابو شي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه افغانستان سره د درې ورځنی لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبرپاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان میرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګڼ شمېر افغان لوبغاړو توند خبرګونونه وښوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه و اندېښمنونکې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو بیا په خپلو ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لرې وساتل شي او له استرالیا نه یې وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو او ځینو کرکټ پوهانو وروستیو څرګندونو ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خو یو واقعیت دی، کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه د انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي دونه کتل سي، او د فشارونو اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټې ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار ایرادولو خاطر ګټه وانه اخیستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام داده سي سیاسي موضوعات ته غیر سیاسي موضوعات سره جلا باید سي، او دا که نه جلا کېږي دا بې انصافي ده د ممالکو لخوا نه.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا دغه پریکړه کولی شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره په راتلونکي کې سیالي لري د لوبو نه کولو لاره پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې، خو د وروستۍ پریکړې له مخې دغه سیالۍ هم لغوه شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن غرمنی خبری مجله پورسته یو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبريږي. خو له هغه مخکې یو راپور لرو او د ټکنالوژۍ له نړۍ البته او له هغه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. سویسی څیړونکو د پاکې انرژۍ د تولید پر لور یو بل ګام اخیستی دی. دوی داسې یوه وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژۍ له زیرمه کولو سره مرسته کوي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
په سویس کې څیړونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاکې انرژۍ لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور له مخې سویسی څیړونکي وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدیدونکي انرژۍ د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. نن سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدیدونکو انرژیو ته پام ډیر دی، ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړوي. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې چیرونکې لکلونو راهیسي د داسې انرژي د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ال په هانتون چیرونکې کووین سی ویلاوي د هوا له کاربون دای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. د وی چې دوی هم خوشحال چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګه او بل هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. که څه هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوی، خو د سویسی څیړونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې د منځه وړي. یو له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژي برابرول. دا څیړنه په ایڈوانس میټریالز نشریه کې خبره شوې ده.
سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمنا محمد خوند له هلمند د سنگین ولسوالی څخه د سرپاګی کې نو وروره زمرد د شپږ میاشتو ماشونه را کړی دي. په خاص په تزرې زمرد د کاله و سره شپږ ډیر زره کې نو په شپږ ډیر زره کې زمرد هم وروره اته زره را کړی دي. اته زره پاتې دي نو زه په دواړو په خپل مایه به مو وروره د لوړو مقامات سره د نړیوالو سم دا خوښ دي چې لازمش ده مایبینو ماشونه را یخ دي و ورده د خواري او د زندګۍ نیو نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې لازمش ده ورسیږي. وخت سلام په استلای.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې چې ډېری کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي. انټرنیټ کار خو ګرسره نه جنښت کیږي. د خبرو کار له ماشه ولر جنښت کیږي. د لورپور چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوي چې تر ټول د هلمند ولایت کجکی پولیس والی کې سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. والسلام.
سلامونه باندې کې دې د نظر اړوند دونکو کار کوونکو ته نو میرویس اخلاق دې د هلمند شګاشه وسیدونکو یم. نو زه وازنه غوښتنه ده طالبانو مشران سره چې دا شوزو مکتوب ته دې اجازه ورکړي، ځکه چې شوزو ته بهر بخښ کې مزاحتیا لور او کمالمه اګه ډاکټر دې اګه د پولیس په ترن کې بهر بخښ کې مزاحتیا ورته لور. نو یې لمنه دې هم دې ته ډیر متوجه اوسې د ځوان څخه کار واخی، ځکه نړیواله موږ ته دوی ته نیولې ده. نو هیله منم چې شو د ښځو حق بشپړ ورکړي. ډیر مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبری برخه پای ته رسیدله. شی به ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبري کې خو له هغه مخکې یو ضروري یادونه. د چهارشنبه ورځ یعنی د جدید یا مرغومی له 28 نیټې څخه د ازادۍ رادیو خبرونه د ماښام له 6 بجو د سهار تر 6 بجو پورې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي مترو باندې هم اوریدلای شي. البته په منځنۍ څپه د ورځ لخوا د ازادي رادیو خبرونه د خوب شان په لندو چپو په 19 او 25 مترو اوریدل کیږي. اوس هم ورزو خبرونه ته د بي سرحد ډاکټرانو نړیواله مؤسسه وایي که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو کې د روغتیایي مؤسسو کارکوونکي مستثنا دي، خو وایي د کار د دوام لپاره دوی ته هیڅ راز رسمي ډاډ نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت نږدې درې اونۍ مخکې په کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي وباله او بندیز پرې ولګاوه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیت له کبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وایي چې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د دریو اونیو له تیرېدو وروسته د دې محدودیت اغیز په ټول افغانستان کې د لیدلو وړ دی. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د ښځینه کارکوونکو له ګډون پرته نشي کولی اړ خلک تشخیص کړي او هغوی ته لازمې مرستې ورسوي. IRC یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټول افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ګډون یوه عملیاتي اړتیا ده. د کمیټې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو ښځې او نارینه کارکوونکي خپلو دندو ته دوام ورکړی شي. د افغانستان د برېښنا شرکت د ازبکستان په ورداتي برېښنا کې د پرچاوي خبر ورکوي. د شرکت بیګا پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړی. د برېښنا شرکت د دې ستونزې علت په ازبکستان کې تخنیکی عارضه بللې ده. د بیان له مخې د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 70% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د دې هیواد پر لوی مذهبي مشر انتقاد کړی او ویلي دی چې علي خامنهای د ایران استازی نه دی. په ایران کې له پراخو مظاهرو وروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنهای د پنجشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی غبرګون و چې ویلي و د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه، خو زیاته یې کړه هغوی فکر کاوه نورو هیوادونو ته د څو پلورلو عناصرو د هڅونې او د ایران پر ضد د تبلیغاتو په وسیله به زموږ ځوانان ناامیده کړي. د سپتمبر په 14 د حجاب د نه مراتولو په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 مهسا امینی له مړینې وروسته د ایران حکومت یو شمیر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او له ځینو یې پاسپورتونه هم اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یوه غونډه کې د زلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پترو بشتا ته وسپارل شو. زلنسکی چې د ویډیو کانفرنس لاره په غونډه کې ګډون کړی و، د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د ازادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د لیتوانیا د پارلمان لخوا تصویب شوه او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس ہے.
پورستی وقتونو کی دنورو قضیو پر تلا دا یا وڈیر مهمه قضیه ده. دا د مافیایی فعالیتون یا مجموعه ده.
په یو بل راپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر 10,000 ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوي دي.
موږ وسواري وو د ایوانو تخمو موږ سره ملګري کې هغه ویلته په کښې کې موږ وایي که یو شی ناقص سوبل شي خدای د اوبو چې اوبه ویې دغه د اوبو دغه بیره جوړ کړي.
دا چې اتحاد والی د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي په دې اړه د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشی کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایل ته د پرمختګ ورکی.
ته تحصیل په نوم یو معتاد وایي چې له دې عمله ډیر زوري غم چې خلک می د معتاد په نوم یادوي.
دا هو اته میاشتې مونه وهل بیا دا علی بیا په اختر شو دوی ولونه مرا سره سم برخور نه کی و را باندې کی دا معتاد نوم ډیر بد نوم.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو. اوس خبرونه په راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشه یي موادو د یوې لویې مافیایي شبکې څو غړي ونیول شول. د هند د نشه یي موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ په هند کې د نشه یي موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دوه افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول شوي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او په دې ورستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشه یي موادو جوړولو یو کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفر کار کوي چې یوازې 14 نفر په هند کې فعالیت کوي او تازه نیول شوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند امنیتي ادارو لخوا څارل کېده او د لومړي ځل لپاره یو غړي سشکل د اقرب په میاشت کې له 10 کیلوګرام هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول شو چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نشانې هم وموندل شوې. د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشه یي موادو د جوړولو ځانګړي مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है.
पुरस्तियों वक्तों की दनोरो कजियो पर तला दा या वडेर मुहिम कजिया दा दा माफी फालियतुन या मजमुआ दा जमा हदफ दा रिची पुदुई की दन शही मावादो जोड़ाउन की आव काचा कौन की शामल दी लदुई चखा दनोरो काचा कौन को पाड़ा हम मालूमात तला सा शिवी दी पनिवल शिव कसानो की द्वय हर अफगानान दी ची हीरोइन आव खे जोड़ा वाला
उन्हें भी अरेस्ट किया गया. तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैनुफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं.
د هند د نشه موادو د کنټرول اداره وایي چې د شبکې په هند کې شپېته بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. د شبکې په خوا نشه مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوه افغانانو په همکاري د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروین جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي مرستیال آرویندرا سش کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشه موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشه موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی چمتو دي چې د نشه موادو د قاچاق او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوه هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشه مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولي چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوه هیوادونو ته قاچاق شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشه یي موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یو کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیل معیشت پروګرام نامه خطر لسو زرو ډیرو بزګرو سره مرستې شوې دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنۍ بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتي نوی دود شوی دی. غنم، جواری، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
موږ اوس شوالي وو د ایبانو تخم هم ورسره ملګري کي، هغه ویلته په کښې کې موږ وی که یو شی ناغه سابل شی به وي خدای ده د اوبو چې اوبه وی دغه د اوبو دغه بیا را جوړ کړي. داسې چې دا کوکتار پخوا کره کېدله په جزي شي موږ ته د لاسه وته، اوس نه پوهېږم. نو اوس خو تر دې اوس اول سر دی چې وروسته به بیا څنګه سي نور شان به موږ ته دغسې د تاریخ پوره کم پیسې را جوړې کړي که بیا نه کې را جوړې، دا نه سم درته ویل.
شاکر وایي چې تیر کال تر نیم جریب ډېر ځمکه کوکنار کرلې وه او ګټه یې نږدې 50,000 افغانۍ وه، خو د سږ کال په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډېر کوکنار پکې کرل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسی کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکي مرسته عملي کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4,212 بزګرو سره مرستې شوې چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته ګټه رسیدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 10,380، 12,140، 12,010 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې نشه د موتاد پر ذهن ناوړه اغیز کوي او ذهني تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهني تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. دا درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د ته وایي توجه. ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بوده لري: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کیدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په پاتولوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډیر چې تمرکز مختل دي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده، یا دا سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي چې دا هم په توجه تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري، یا که مواد ورته ونه رسیږي دا ډېر نارامي ډېر قهري ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ته ده، نور د ژوند اس چارې باندې نه باور لري نه توجه لري، فقط وایي چې مواد لاسته راوړمه. بنان متاد 80% هم توجه هم تمرکز او هم حافظه د مختلفي
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي، علت یې څه ده؟ ولې په احتیاط کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفي، هم افراز مختلفي او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفي. کله چې دا مختلف شو نو هم توجه هم تمرکز هم حافظه هم شناخت رفتار د ټول مختلفي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغیزې څه دي په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي؟
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشي کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکی. بنان د یو ناوړه اغیزې ده د چې شه یادولې نشي، که په صنف کې ناشتي معلم ورته درس ورکی، د ذهن په بازار کې، د ذهن په کور کې، په فامیل کې هم فامیلی موضوعات په مورد کې ورته ځینې مسائل د مشرانو له خوا نه ورته وایي، چون د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرد لري ده، نو دا هغه مسائل ورنه ګډوډیږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي 80% دغه څلور شیان د مختلیات چې دا مختلف شو، د اجتماعي اړیکې مختلف شو، فرهنګي اړیکې مختلف شو، اقتصادي اړیکې مختلفي، د ژوند بحراني کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخ وي او نشه پرېږدي، آیا دغه ناروغي یا سمیږي؟ آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې بحث دي د شوې دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو خپله بیرته اعاده کیږي، تمرکز بیرته بسیح شي، هغه توجه بیرته بسیح شي، حافظه بیرته بسیح شي. په معتادینو کې که چیرې مخدره مواد دا استفاده ونه کړي، لرې اوسي د مخدره موادو نه، 100% د دغه ټول مسائل هم حافظه هم توجه هم تمرکز هم حواس دغه ټول بیرته به اعاده شي. لږ ذره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیریدو سره د بیرته نورمال شخص کیږي، هم حافظه هم شناخت هم رفتار ټول شیان بیرته اعاده شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
د اختلالات په درې ګروپو یو دوه او درې وویشو سره، یعنی کم شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر د دوا ته ضرورت لري، یعنی په دې وخت کې مخکې مو ویل چې دغه دوپامین سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي چې دغه کې رول لري دا بیرته حالت نورمال حالت ته رسي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت دی د ډېر په مشوره په روندرمندي باندې کېږي، ځینې بهارتونه دي. دا څه نه ده چې په یو ورځ ده، هغه تاریخچه د رواني ورنه اخیستل کېږي، تثبیتېږي چې د مشکل څومره ده، هماغه نه ورته جلسې ورته دایري د تمرکز به جوړ شي.
رازا کامه مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلی کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاتې سوی دی. دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو، لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ډېر عمر مې مسافریت کې تیر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملي شو، چر سو نمده شو شروع شو سګریټو نه نسوارو نه، دا درخ کارم کوو کاسبان. درې کاله ما هره ورځ به دی پکنیک ماته او جنگ به عمر سره سبای. آخر داسې شو چې نور زه مالو داش لرم، نور هله هله همدغه سګریټو نسوار عملته ما شروع کړی دي. دغه ورځ ما اوس څلوېښت کاله عمر دی، نو پنځلس کاله کېږي چې زه په دې هغه باندې، خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل، بیا دغه دی بیا پرې اخته شوم چې ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې، ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغره مې کول چې ما خپله نشه هم کېدله. آخر داسې شو کاروبار مې خراب شو، هېڅوک نه لرم. همدغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده، همالته خو دا ورېندارګانې وو د ورېرو ښځې مې دا مې خدمت کوي، خو سم نوم راته نه اخلي، ښه را سره نه کوي، نامادي را سره ډېره کړې، خوره یې رانه پیسې خوړلي. دلته کاسب مې کاریګر چې د ورځې درې سوه روپۍ پیدا کوي، بس دغه لاس مې تڼاکې کړی، څلوېښت متره څا کې مې کار کړی دی، بس کور کې هغه هم را سره دي. خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی، زحمت مې باستلی دی او سنګینه نشه مې نه ده کړې. دی وایي چې مثلا ته اوس عملي یې، مثلا تا ته نور ژوند په در نه خوري، داسې دی او هغسې دی. زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګرې کړي، اوس شکر دی بیرته ښه شو. مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه 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 نه، کار به مې کوو کلي کې، یا مې ورار نه پیسې واخلې لاړم، یو پنځوس روپۍ یا دېرش. داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې زه تللی عمل ته مې پنځه دي ورکړی، نه نه، چارج مې لاسته راغلي نه. د رخ کاروبار چې مې کوو، یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په یو سلو شل روپۍ ما د ورځې دولس سوه پیدا کولې. همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په دیارلس زره څوارلس زره ما نوي زره یو لکه اتیا زره دوه لکه پیدا کولې. کمې نشه نه کولی، ژوند به مې وو، بچان به مې وو، زندگی به مې وو، هر څه برابر. خپل کاروبار مې ښه دکاندار یم، ښه بنا یم، ښه استازکار یم، ښه موټروان یم، بس خو نه دغه نشې واغستلو د لارې وباسلو.
ایا په هدلاست؟ ایا په هدلاست چې معتاد ماشومانو درملنه څه ډول کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفی معلومات راکړي.
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومانو نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه مین دی وی اول د دې کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادتو کې نه په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه دوایي اراز علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره ارزي تداوی منګل لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا غوی د فار خپل د جټکو زد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارام وي، دا غوی د فار خپل هغه کمې دواګانې چې آرام کی او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناشته کوي، دا غوی د فار خپل مثلا کوبي زې کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي. د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کلکیږي، او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې درسو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کوم غایته مواد چې دغه وستل شي. نو بعضی داسې دواګانې باید ورکړل شي چې درسو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي.
ایا په هدلاست؟
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیونې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د نیمه شپه وي او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وي، چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمنه یې سخت وارخطا کیږي، نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جابر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید. ستړی مشه؟
خیر وسه؟ تام ستړی مشه. خدای دې خیر کی. د څه شي په کښت اخته یې؟
حلال کښت کوم.
خبره لانډه که، دا ستا حلال کښت څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولاکه ستا په دا دومره خواره یارځي؟
که بل هېڅ نه یې، د بچیانو د کال غله خو به شي کنه.
کبیر لالا، یوازې په غله هم څه نه دي جوړ. بچیان کالی، دوا او نور ضرورتونه هم لري. سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سم ډک شي. د غنمو څه نه جوړېږي.
نو څه شی پکې وکړم؟
کوکنار پکې وکړه، تر غنمو لس ځله ډېرې پیسې در جوړوي.
یاره، اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته.
ولې خوند نشته؟
چې تازه تریاک ټول کو ارزانه یي، که یې وساتو یا غل راپسې یا پولیس. غنم لاخه دي، خطر خو نه لري.
غنم هم خطر لري.
غنم به ولې خطر لري؟
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په ارامه پرېږدي.
نو دا خو زما خپل ځمکه ده، د چا یې څه؟ که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ږیره زما خو واکې د لالا.
زه پوه نه شوم، څوک مو په ارامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
پوهېږم تاسو پهی ودي غاپي په دې نیمه شپه کې دا دروازه څوک ټکوي؟
واښه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
اوه سړی، پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی؟ دروازه ټکېږي؟
اوه، دروازه ټکېږي.
ته ودرېږه چې زه ورشم. نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک یې.
اوه سړیه، اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي.
بس خدای دې خیر راپېښ کړي. څوک یې؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشي؟
خیر وسې؟ هو به خو مې نه پېژندلاست. تاسې څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پېژنو، خیر که ته مو نه پېژنې.
راځئ کور ته به لاړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه، چای او ډوډۍ نه خورو، بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې. دا خبره رښتیا ده؟
هو، دغسې نیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه. مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړې ده؟ زموږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا، دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هېڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو، سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه.
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکړم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره م لرم که باید خامخا کوکنار وکړم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ نه درنه لاړو.
یا خدایا، دا څنګه ژوند شو؟ د خپل ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
زهرو کاروان.